سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو از فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو مجله به په خبرونه پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونه ته دوام ورکوي ډیره به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې کړې ده او زیاته کړې ده چې موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغو نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه لسره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت لوري پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه وځنډول شول. همدارنګه د طالبانو پر اتک سره افغانستان سره زیاتره نړیوال پروازونه یا وځنډول شو او یا هم محدود شوي دي. نن دا کندهار په شوالی کوټ لوسلی کې یو مشوم دیرش متره برمیتل ویدلې دی چې تر رئیسو مخ کې ساور کړی ده. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دوی د روغتیايي ټیم په مرسته مشوم له برمی رئیسل شوی دی خو مخ کې لمخ کې ساور کړی و. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې په دې رستیو کې د جوړو برمو او څاګانو د خلاصو سرونو لامل د مشومانو د لویدو غنی پیخې رامنست شویری. د افغان خوځون جنو د زده کړې فعالې شبانه بسی جراسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې په خپل ټویټر په خپل ویب پاڼه په ویلمې کې چې پرون سه شنبه خبره کړې ده ویلي چې نو مولې ته دغه جایزه د افغان خوځون جنو د زده کړو په برخه کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسی جراسخ چې د طالبانو په نمرني واکمنۍ کې په کابل کې پټې زده کړې کولې خپل لوړې زده کړې په متحده امریکا په متحده ایالاتو کې بشپړې کړې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبانو په افغانستان کې لشبګم ټولګیو پورته پر نجونو د تعلیم بندیز لګولی دی او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود ښار او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لیدرستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږویشت حملې په شاتم بولې دي. ویل شوی دی چې د روسي حملې د بخمود او دیفکا مارینکا د جبهې پر نومړی کرخي متمرکز وي. د اوکرين په ختیس دونس کې داسې موز د جګړې پر مرکز بدل شوې ده. د اوکرين پوز د غرض ویلې چې روسي ځواکونه د بخمود په شمال کې پر لیومون او د خارکیف په ځینو سیمو هم بریدونه کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې د دې خبرونو تفصیل او د مطالب درته لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې نرمښتونه ښیي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. دا چې ولې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې نرمښت ښیي او ولې نړیوالو دا مسله ټینګې کړې ده وړاندې په راپور کې به یو تحلیل کې درته تفصیل ولرو. له دې سره جوخته د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې ویلې دي چې په افغانستان کې د کورنیو په بې ځایه کېدو سره تر ټولو ډېر زیانمنې ښځې شوې دي. دا چې ولې د کورنیو په بې ځایه کېدو سره ښځې زیانمنې کېږي په دې اړه هم درته به وړاندې په مجله کې راپور ولرو. بل خوا د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي چې د دې زیانونو په اړه به هم درسره راپور ولرو. ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې اټومي پروګرام پر سر جنجال نړیوال سره چرته ورسېده. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې خپل دریز د خپلو سختو کړنو ته دوام ورکړي، د بستونز بنوي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویاند میټو میلر پرون رسنیو سره خبرو کې طالبان وهڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. حسیب تلاش ته ورشو نور تفصیل د دوی اوره.
طالبان د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په حقونو د حملو دوام به یې نړیوال مشروعیت ته رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستلو ته دوام ورکوي. هغه ویل طالبان هڅو چې له بشري حقونو سرغړونې او د ښځو ځپل پای ته ورسوي. د ده په وینا مو پوهیږو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي، مګر تر هغه چې دوی د خپلو خلکو ځپلو او په ځانګړي ډول د په ښځو خپلو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي، دې چارې ته رسیدل ستونزمن دي. د طالبانو حکومت وایان زګولا مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د وایان د نوي څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې طالبانو حکومت وقته له بې ځلي رسېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړ یې یو شمېر بنسټونو جنسیتی تبعیض هم بللی دی. لدی وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ری په ځلونو د مشروعیت غوښتنه هم کړې ده. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو خپلو بندیزونو په دوام تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم درلودل. ان تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه پورې په ډیرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته لتلو منع کړي او تر خوا یې ډیرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو موسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یا هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او له طالب چارواکو سره یې هم وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړې. د تازه د ناروی د کډوالو شورا رئیس یان انګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوشیټ پریس ته خبري اژانس ته ویلي طالبانو ده ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي موسسو کې د افغان نجونو او ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې ده. هغه زیاته کړې د طالبانو یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په رسمي ډول د یان انګلند د خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي و تر څو چې طالبان په خپل دریس کې د ښځو د حقونو په اړه باندې نرمښتونه ښیي، تر هغې به نړیوالو ته دا ستونزمنه وي چې طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. همدا موضوع به وشاربو. د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب هم راسره په خبرونه کې وصل دی. شهاب صاحب، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلي. شهاب صاحب، طالبانو په دغه تیرو دوو کلونو کې ته باندې څه کم تیر دوو کلونو کې پر ښځو محدودیتونه وضع کړي دي او وزر په څنګ کې نړیوالو بیا دا مسله ټینګنیولې ده چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. څه فکر کوئ، آیا نړیوالو او طالبانو ښځې د یوې وسیلې په توګه باندې د خپل سیاستونو لپاره نه دي کارولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلا زما باور هم همدغه دی چې د ښځو موضوع، د ښځو زده کړې او د ښځو کار هم د نړیوالو له لوري، هم د برقدرتونو له لوري او هم په کور دننه د معاملې د یوې وسیلې په توګه استفاده کیږي او له بهره کوشش دا دی چې داسې وښودل شي چې نړۍ ته د افغان ښځو حقونه ډیر مهم دي، لیکن په اصل کې یوازې د ښځو حقونه نه دي، هلته ډیر نور مسایل شته چې نړیوالې پالي. او په کور دننه طالبان هم خپل ټول هغه سیاسي فکر او سیاسي لیدلوری په دې کې را خلاصه کړی چې د ښځو په کار محدودیتونه لګېدلي، د ښځو زده کړې بندې شوې دي. یعنی په مجموع کې دا ویلی شو چې په افغانستان کې د ښځو حقونه، د ښځو زده کړې او د کار مسله یوازې د چنازنۍ لپاره یوه وسیله ده تر څو نور سیاسي او یا هم اقتصادي او ټولنیز امتیازات پرې ترلاسه کړلی شي.
شاب صاحب کدام راته وایي دغه کومې اداګانې چې نړیوال په ټوله کې د افغان ښځو په اړه باندې کوي او دوی وایي چې باید افغان ښځو ته حقونه ورکړل شي، که چیرې د دوی هدف د ښځو د حقونو ورکړوي، په دې برخه کې دوی څه اساسي کارونه کولای شي؟
اصل کې خدا یو شعار دی او په افغانستان کې دا په تېرو شلو کلونو کې عملي نه شو. له دې ښه قیاس کولای شو چې په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان له محدودو ښارونو پرته د افغانستان د اطرافونو ښځې چې د افغانستان د نفوس تقریبا 90% په اطرافونو کې اوسېږي، د هغوی لپاره هېڅ کار ونه شو. د نړیوالو لپاره یوازې په کابل او څو نورو لویو ښارونو کې د ښځو ګرځېدل او په دندې اجرا کول دا هغه حقونه وو، ولې متاسفانه دا یو غلط تعریف او تعبیر دی د ښځو له حقونو نه. که په افغانستان کې د ښځو د حقونو او هغه اسلامي او بشري حقونه دي د هغې لپاره کار کېږي، په ټول افغانستان کې باید یو شان وي. پرې کې زموږ هغه خویندې او میندې چې د افغانستان په لرې کلیو پرتو بانډو کې اوسېږي، د هغوی لپاره هم باید همغسې امکانات او خدمات ارزښت شي لکه څنګه چې په ښارونو کې کېږي. دا اوس په افغانستان کې د څو نمایندې د صحي خدماتو ته نن لاسرسی له امله مري، څومره خویندې په لرې اطرافونو کې هغه ابتدایي زده کړو ته لاسرسی نه لري. تاسو فرض کړئ چې سبا د میرمنو ښوونځي په افغانستان کې پرانستل شي، بیا به هم زموږ یوه لویه مجموعه د خویندو او میندو په اطرافونو کې له زده کړو محرومه وي. نو بنا یوې داسې هر اړخیزې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې تګلارې ته اړتیا ده چې د افغان میرمنو حقونه په رښتینې معنا خوندي شي، او دا یوازې د شعار او د امتیازاتو د ترلاسه کولو یا د خپلو اهدافو د تعقیب د وسیلې په توګه ونه کارول شي.
شاب صاحب په دې برخه کې خپل افغان میرمنې څه کولای شي؟ لکه اوس ښوونځي تړل شوي دي او تاسو یادونه وکړه چې یوازې ښوونځي د پلیرو پرتو سیمو کې هم له پخوانه داسې میرمنې او ښځې شته چې هغوی په دې برخه کې قربانې شوي دي، څنګه دوی خپل یو کار کولای شي چې دغه وخت هم ځای نه شي او د دغه سیاسي معاملو دوی قرباني نه شي؟
تر ټولو اول بحث خدا دی چې متاسفانه په افغانستان کې میرمنې له هر ډول بهیر څخه منع دي، هغوی نه غږ پورته کولی شي، نه راټولېدلی شي، او نه بیا په لرو پرتو سیمو کې دغسې د انسجام د یوې پروسې احتمال اوس لیدلی کېږي. متاسفانه هغه کسان چې یا هغه ځینې میرمنې، په ټوله کې نه وایم، ځینې میرمنې چې فعالیت کوي یا په بهر کې فعال دي، هغوی هم په تېرو شلو کلونو کې متاسفانه ډېرو یې د ښځو په نوم پروژې اخیستي دي او نور د ښځو حقونه هغوی ته هم ډېر مهم نه دي. زه وایم هغه میرمنې چې د افغانانو په درد دردېږي او د افغان خویندو سره رښتیا هم لکه د خپلو خویندو په څېر چلند کوي، هغوی باید خپل غږ ولري او مسؤلیت یې بیا حاکمانو ته ورګرځي. د افغانستان حاکمان هم باید په ټولو ښځو باندې، د افغانستان په ټولو خویندو او میندو باندې د هغو ښځو اطلاق ونه کړي چې هغوی پروژې اخیستي. د افغانستان نیمایي نفوس میرمنې دي او د هغوی رښتینی غږ دا دی چې هغوی باید ټولو انساني خدمات او حقونو ته لاسرسی ولري، چې په هغې کې زده کړې دي، صحي خدمات دي، د ژوند امکانات دي، ډېر نور مسایل. زموږ دودیزو مسایلو کې متاسفانه چې میرمنې قرباني دي، دا باید د حاکمانو له لوري حل شي او هغوی باید غږ واوري، او بیا چې کله د دې لپاره زمینه برابره شي چې د رښتونو افغانو میرمنو غږ واورېدل شي، بیا په کار ده چې میرمنې خپل آواز ولري او هغوی د خپلې غوښتنې په خپل ادرسه مطرح کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب، چې د ښځو او همدارنګه د طالبانو د دریځ په اړه باندې چې د ښځو په اړه لري او د نړیوالو د غوښتنو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریکو. بیا به هم په افغانستان کې د ښځو پر مسله باندې پاتې شو. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې. لیمه سپیشل ته بور شو، لیمه جان ستړی مشي. تاثیر ته وای چې د ملګرو ملتونو د خزو برخه په دې راپور کې نور د افغان میرمنو په ځنګړي ډول هغه چې بي ځای شوې دي نور څویل شوې دي.
پرده جان سلامونه تاسو ته، لیدون کاوریدون کو ته، موږ د راپور د افغانستان جینو اوسیدونکو خزینه اوسیدونکو باندې لته جوړ کړی دی چې د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل خپلو اولادونو سره له خپلې مینې کابل ته بیځای شوې ده. دا چې هلته د انجونو د زده کړو په یوه لیسه کې ښوونکي وه، له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته بې دندې شوې ده. د پنځه اولادونو دا مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تېروي او ان زیات وخت یې د خوړو لپاره هم څه نه پیدا کېږي. دا زیاتوي، زه هم بیکاره یم، میړه مې هم بیکاره دی، خپل د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودلو له امله ناروغه شوی یم، له یو بله ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. مخکې مو هم خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په یوه ښوونځي کې ښوونکي وم، خو اوس دلته آواره در پدره او بې کوره خپل ژوند کله په یوه کور او کله هم په بل کور کې تېروم. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګول. دغه شانې افغان مېرمنې په ډېریو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړې چې له امله یې زیات شمېر افغان مېرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او بیا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړ شوې دي. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالۍ چارې ادارې خزانه پور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې زیاتې ځپل شوې دي. دغه راپور کې راغلی چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو د نه ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي، ان له دې امله چې بل کوم بدیل نه لري نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګذاره کولو ته زړه کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ دي. په راپور کې راغلی د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي له امله د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو
بدتر
تعلیم
کور دی ودان. چې د خبرونې وخت کم دی چې نورو همکارانو ته هم نوبت ورسیږي، له تاسو مننه. له درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د اتلسو هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې د بلغاریا په هیواد کې په یوې لارې کې مړی موندل شوي وو. خطر پر دې سبو شو، پر دې صاحب تاسې هم ستړي مشي که تاسې راته وایئ چې دغه جسدونه نن کابل ته انتقال شوي دي او کله هم د انتقال پروسه روانه ده؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې اتلس هغه افغانان چې درې میاشتې وړاندې د بلغاریا پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډوله موټل کې مړی موندل شوي و نن کابل ته انتقال شول. د یاد وزارت د بیان مرستیال زی احمد تکل د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته پاستول شوي پیغام کې د دغو جسدونو په ځنډ د انتقال په اړه وویل. د انتقال بهیر د دې لپاره ځنډیدلی و چې دوه لاملونه دي په ګوته کړي، او دا چې په بانکونو باندې بندیزونه او بل هغه شرکتونه چې غوښتل یې دغه جسدونه انتقال کړي هغوی ته د پیسو لیک، او ورسره دوم مهم دلیل چې یاد کړی دی د بلغاریا د محکمې د پریکړو ځنډیدل و. د سلواغ یا د دلوي په 28مه د بلغاریا په پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډوله موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي چې په دې لارې کې سلویخت پناه غوښتون کې روانو چې 13 د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي په دغه 13 مړه شویو افغانانو کې اته مړي د ننګرهار دي، یو یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دوه جسدونه د میدان وردګو او پنځه نور د کابل د بیلابیل ولسوالیو دي چې خپل کورنیو ته استول شوي دي. بلې فرید جان،
ډېر زیاته مننه. خاطر پردې سو چې د طالبانو د حکومت له خوا هغه اتلس جسدونه چې په بلغاریا کې مړه شوي وو او د هغې د انتقال چارې نن پای ته رسېدلې او خپلو کورنیو ته تسلیم شوي. د دې په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو دیارلس تنه مړه کړي او څه یې نور تپیان کړی دی. تفصیل به دا سنا کاکړ نه واورو.
د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 13 تنه مړه کړې او 8 تنه نورې ژوبد کړې دي. نوموړي وویل چې د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه د بارانونو او سیلابونو له وجې په لغمان، پکتیا، بامیان، ننګرهار، میدان وردګو، خوست، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 13 کسان مړه او 3 ټپیان شوي دي. شپږ 50 کورونه په بشپړ او 4 50 هم په جزوي ډول ویجاړ شوي دي او 3 زره جریبه کرنیزې ځمکې هم سیلاب لاندې کړې. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 1 ولایتونو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړه شوي او له 1 څخه ډېر نور ژوبل شوي دي. موږ په دې اړه له 1 شمېر کسانو سره خبرې وکړې. د غور ولایت د پسوند ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې عمان نومېږي ازادي راډیو ته وویل چې د سېشنبې ورځې په سیلاب کې څاروي او څړځایونه ته درون زیان اوښتی دی. په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولایت په فیروز کوهار کې د سېشنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي، څلور یې ښځې او یو ماشوم هم پکې دی. د غور ولایت یو اوسېدونکي چې سیلاب ځپلې کورنۍ یې له نږدې څخه لیدلې ده خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پروني سیلاب له وجې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم مړه شوي دي او له ځاني زیان سره خلکو ته مالي تاوان هم زیات اوښتی دی. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي ماریانا بیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پروني سیلاب دېرش کورونه، یو جومات او شاوخوا 200 جریبه کرنیزه ځمکه لاندې کړې ده. مننه.
سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د روسي او سیلابونو د مرګ شوبلې او تاوانونو په اړه جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم گاونډي ایران ته ورشو. نوری ته ورزو. نوری صاحب، ستړي مشي تاسو ته وای چې په ایران کې د اټومي موضوعاتو پر سر جنجالونه چرته ورسېدل؟
بلې فریده جان، د ایران د اټومي نتنز ته نږدې د ځمکې تر ځمکې لاندې د ژورو تونلونو د کیندنې په باب د اسوشیټد پرس آژانس د راپور د خپرېدو وروسته چې روانونه خپور کړی و، د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبرلاند ته وویل چې ایران هر هغه اټومي نوي فعالیتونه د اټومي پروګرام اړوند پیلوي، هغه د نړیوال اټومي انرژي تر څارنې لاندې دي او له دوی سره په همغږۍ ترسره کوي. هغه له دې ډډه دا ونه ویل چې آیا دغه تونلونو کار بشپړ شوی کنه. خو اسوشیټد پرس آژانس په دې راپور کې ویلي و چې نتنز ته نږدې ایران د تر ځمکې لاندې داسې ژور تونلونه کیندلي دي چې ژوروالی د 80 او 100 مترو تر منځ دی. په دې اړه اندېښنې څرګندې شوې دي چې که ایران دومره ژور دغه تونلونه کیندلي وي نو د لمنځه تلو لپاره، د لمنځه وړلو لپاره، د فنخه کولو لپاره وسلې نشته. دا ډول تونلونو تر ځمکې لاندې مخکې امریکا هغه وسلې چې جوړې کړې دي د کارپوهانو په وینا تر 80 مترو تر ځمکې لاندې هدف ویشتلی شي. په دې معنی چې د جی بی یو 50 ډوله بمونه مخکې له دې چې وچاودي وي 80 متر تر ځمکې لاندې ننوزي او هلته چاودنه کوي. یو شمېر کارپوهان وایي چې ممکن امریکایي چارواکي پر دې هم غور کوي چې که دوه بمونه پر لپسې استعمال کړي که وغواړي چې دغه سې تونلونه تر ځمکې لاندې له منځه یوسي. خو بیا هم په دې اړه شک کېږي چې آیا دوه پر لپسې بمونه به هم وکولی شي چې دا ډول هدفونه له منځه یوسي. د دغه راپور تر خپرېدو وروسته په سیمه کې اسرائیل غبرګون ښکاره کړی. اسرائیل چې نه غواړي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي ویلي دي چې سره له دې چې که دغسې تونلونو ته د امریکا وسلې ونه رسېږي خو بیا به هم دا ډول تونلونه له حملې خوندي نه وي. هغه په دې اړه نور د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. البته د ایران د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ویلي دي چې نتنس ته نږدې د دغو نویو تونلونو کې غواړي د ترزمکې پر سر د سنتریپیژونو د تولید هغه مرکز ځای په ځای کړي چې په 2000 کال کې په یو چاودنه او دغه راز اور لګیدنه کې لمنځه تللی و. هغه مهال هم ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی و چې دغه پیښې تر شا لاس لري. بلی فریده جان،
ډیر زیاته مننه. کوروادان نوریاز نوری و چې د ایران د اټومي جنجال په اړه موږ سره روسي جزئیات شریک کړل. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو چې بختیار ساحل برته تفصیل راکړي.
د افغانستان د فوټبال د شل کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا تلولیو په ترڅ کې خپل دریم سیالي د ایران هیواد پر وړاندې پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماسپښین وروسته 4:30 پیل شوې ده، لای پایل نه دراوتلې ده. د دې سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي ګټلې وه او دویم سیالي بیا په برابره توګه پای ته رسولې وه. د نننۍ سیالۍ تر پایلې وروسته به څرګند شي چې افغان لوبډله د نمرو په جدول کې په دویم مقام کې پاتې کیږي او کنه. ټاکل شوی چې افغان لوبډله خپل وروستۍ سیالي له ازبکستان هیواد سره ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د افغانستان ملي لوبډله د درې ورځنیو سیالیو په پار سریلانکا هیواد ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې درې ورځنۍ سیالۍ چې د سوپر لیګ سیالیو برخه دي ترسره کړي. افغان لوبډلې او سریلانکا تیر کال هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې دغه سیالۍ په برابره توګه پای ته رسیدلې وې. اخوا د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې نن د پلی آف سیالیو په ترڅ کې دویم سیالي ترسره کیږي چې دا د الیمینیټر پړاو ده. هغه لوبډلې چې دغه سیالي ګټي هغه به مخکې ځي او چې بایلي هغه به له دې ټورنمنټ څخه بهر کیږي. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوبډله به د لومړي پلی آف له بایلونکي لوبډلې سره چې ګجرات ټایټنز لوبډله ده مخ کیږي. تیر ورځ د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډله ترمن سیالي ترسره شوه چې د 15 منډو په توپیر چنای وګټله او چنای نیخ په دغه پایلو به تلاره پیدا کړه. په تیر سیالۍ کې راشد خان په توپوهنه او توپ اچونه کې، دغه راز نور احمد هم په توپ اچونه کې خو ځلیدل، خو وایي نه شکر چې خپل لوبډله بریا ته ورسوي.
اوس هم د پښتو خبری مجلې پای ته رسیدلې. خو یو راپور راته لرو چې د فلسطین یو و نوي کلنه میرمن وایي چې 15 کال تیر کړي چې د جګړې پر مهال یې ونه شو کولی ځان ته یو کور جوړ کړي. دا چې ولې د 15 کلونو په جریان کې دغه میرمنې ځان ته کور نه جوړ کړی، تفصیل په دې راپور کې ګورو.
دا په غزه کې د 90 کلنې انتصار موهانه کور دی چې په دې وروستیو ورځو کې د اسرائیلو لخوا په بمباری کې وران شو. دا لومړی وار نه دی چې د انتصار موهانه کور وران شوی. لدې وړاندې په 1970 کال کې هم د هغه کور وران شوی وو. خو نوموړی وای خپا په دې ده چې ډیر په ګرانۍ بیا خپل کور آباد کا اوس یو ځل بیا وران شو.
دوی په خاص زمونږ کور په مسمی اکلی کې روان کړی و چې مونږ دلته راغلو نو زمونږ دا کور یې هم روان کړ. دا دویم وار دی چې زما د کورنۍ سره بل ځای نشته چې مونږ چرته لاړ شو. حالات مونږ خراب دي، مونږ څه وکړو؟ جنگ ورسره وکړو خو مونږ دغه نشو کولی. اوس خدای ته پته ده چې دا وخت به مونږ څنګه تیرو.
انتصار موهانه په غزه کې د خپل زوی سره اوسیږي او وای په هغه وخت کې پرې ډیره سخته تیره شوه چې کلی کور وران شو. له دې وړاندې په 1978 کال کې چې کله د جنگ له وجې نږدې 9.5 لک فلسطینیان بې کوره شول، په هغو کې د انتصار موهانه کورنۍ هم وه. نوموړی وای هغه وخت هم د دوی کورونا وران شي وو او ډیرو کورنۍ او ځینو نورو سیمو ته کډې وکړي او هلته آباد شول. په هغه وخت کې په لکونو فلسطینیان چې کډې وکړي دا وخت په لبنان، شام او د اسرائیل تر کنټرول لاندې غربي سنډه او په غزا کې اوسېږي. خو انتصار موهنه وای څنګه چې هغه وخت ګران وو هغه سي حالات اوس هم دي.
مونږ په ډېر مشکل کې یو، یوازې خدای موثره دی، الله دې مونږ له دوی نه نور ساتي.
انتصار موهنه وای د خپلو بچو او نوسو ته د 1940 کال د جنگ او